رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلالزی باشید.
اوریدونکو سلام، جکفر احمدی ډیر زیات مننه تاسو پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو یو ساعت خبرونه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. قسیم سولمل به د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په تړاو د دې شورا د مشر خبرې په رسنۍ کې تحریف سوي دي. نن د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه په شلوره نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ کیږي او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تیر ورځ وازمایل. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. د سولې عالی شورا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلانی ویلي و چې د جګړې دوام او د وینو بهیدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینې رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپورونو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل هر څوک چې په هر مقام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکړي. د سولې عالی شورا وایي رسنۍ باید ډېر دقت وکړي او خبرې ناسمې خپرې نه کړي. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر تېر ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارکس پوتسل سره وکتل. په دې کتنه کې حنیف اتمر ویل چې هیواد دښمن دی چې له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ځانګړې توګه له جرمني سره یو ځای پر داسې پروژو کار وکړي چې په نتیجه کې د مهاجرت امنیتی او اقتصادی عوامل لمنځه ولاړ سي. د جرمني سفیر بیا ژمنه وکړه چې هیواد به له افغان دولت سره د اقتصادي ودې او د امنیت د تامین په پروژو کې همکاري وکړي څو د کډوالو عوامل لمنځه ولاړ سي. د جرمني سفیر په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دغه پروژو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال تیر ورځ په کابل کې د هند سفیر من پری هورا ویل
Small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختي پروژه په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوی دی. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي چې موږ په خدمت توګه او لند محل کې دغه پروژه عملی کړای شو. په بیل اپیل برخو کې دا وړې پروژې په غولایتونو کې تطبیق شي چې په تیر کلونو کې هلته لږ کارونه شوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 6 میلیونه او 15 لک امریکایي ډالر اټکل شوی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه نن په شلوره نړیوال جام کې سره مخامخ شي. د لوبه به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل شي. افغانستان د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د سه‌شنبه په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبغاړی شاهزاد محمدی غوړ لوبغاړی وټاکل سو. له هنګ کنګ سره د نننې لوبه په اړه د ازادي رادیو ته ویل
ان شاء الله الکان دې ته مدد دي چې هنګ کنګ لوبغاړی ته مونږه هلته کې ماته ورکو ان شاء الله میچ ګټلو سره الکان نور هم راځي شوی دي. نو کوشش وکړو نور دواګانې ودوالو نه لره چې دواګانې وکړي.
هنګ کنګ په دې نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې تیر ورځ بنگلاديش هالند ته او عمان ایرلند ته ماته ورکړه. سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تیر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. ایراني رسنۍ وایي چې قدر توغندي د ایران له شماله وتوغول شول او د هیواد په جنوب کې خپل هدف چې نږدې 1400 کیلومتره لرې وویشت. فارس خبری آژانس وایي چې پر دې توغندیو لیکل شوي دي چې اسرائیل باید نابود سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشر نستویل چې دوی دا مسله څاري.
We will continue to redouble our efforts with our allies and partners.
دوی موږ بل خپل متحدان او شریکانو سره په سیمه کې خپلې هڅې درې برابر کړو چې د ایران مخه ونیسو چې د توغندې پروګرام د نړیوالو قوانینو له چوکاټه بهر نسی. موږ بندیزونه لګولای سو یو شمیر لګیدلې دي. همدارس په دې برخه کې هر ټاکل سوی دی چې څه ډول وسایل او مواد ایران ته صادر دی سي. موږ له خپل شریکانو سره کار کولای سو چې داسې صادراتو مخه ونیسي چې په پښه داسې څه وي. امریکای چرواکی وایي چې دوی د دغه توغندې په ازموینه خبر وو او له خپل لوري هم درز د ملګر ملتونو له لوري پر مناسب جواب غور کوي. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. د سوریې لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا تیر ورځ ویل تر راتلونکي دوشنبه به د دې غونډې د جوړېدو تایید وکړو. تمه ده چې دا خبره د سوریې د راتلونکي حکومت د 13 میاشتو په ترڅ کې د انتخاباتو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر موضوعاتو تمرکز وکړي. تر اوسه نه د بشار الاسد رژیم او نه هم د سوریې د حکومت مخالف ډلو په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی. خو د حکومت مخالفو دومره ویل دي چې د خبرو پیل د سیاسي واک د لیشت لپاره مثبت خبر دی. د سوریې په شخړو کې چې 15 کال دی تر 2.5 لک ډیر کسان وژل سوي او په میلیونونو هم د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. او د دې محل روسي خبر دا چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د هول د وهلو په شکل اعتراضونه کوي. د دې قانون لمخې مظاهره چانو باید تر مظاهره لشتر لږ لسبرز مخکې خپل اجازه اخیستې وي. د روسي په قانون کې د مظاهره او اعتراضونو په برخه کې دغه تعدیل تیر ورځ اعلان شو. د نوې قانون لمخې په حقیقت کې د لار کوڅو مظاهره هم شامل لشي چې عادتا سیاستوال پکې راغونډيږي. دا تر دې دمه خبرونه.
دا ساده رادیو اوریدونکو پروگرام ادامه لري. د سهار تر 9 بجو بر تاسو د ازادي رادیو د خبري یو ساعت خبرونه اوري. ورسته په دې خبرونه کې د دغه مطالبه تفصیل اوریدلای شي. لهرات د ازادي رادیو خبريال وای چې په شینډن کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلوال نشته لا هم روانه ده. په ډیره نور جزئیات څه دي؟
د دوی د راپورونو چې موږ ترلاسه کړو د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا 50 شاوخوا خلک یادي چې دمرې دي. موږ وته تقریبا د غشل ته دوی شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
خو د ازادي رادیو خبريال وای چې دغه ارقام لا هم زیات نقص دي او نشي تاییدیدلای. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای له پاکستان سره په ترانزیت تړون یا افتا کې تر اوسه کوم تعدیل نه دی راغلی. د امیر روغتیا وزارت وای هڅې تیز کړي چې خلکو ته د شو روغتیايي خدماتو لپاره خپل لاستراوړنی خپل ارقام او احصایې راغونډ کړي. دا چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت څخه ځنګړی لاسترولنې درلودې په دې خبرونه کې رپورت وړاندې لرو. په دې خبرونه کې موږ 2019 پروګرامونو لرو د بشري حقوقو ځنګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې. د هرات په شیندن ولسوالۍ کې لتیرو درې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي رادیو خبريال نن سهار وویل چې په شیندن کې دغه جنگ نن هم روان دی. د مولا محمد رسول پونوم د ایوې ډلې ویان د ازادي رادیو ته ویلي چې د مولا منصور پونوم د یو قومندان پلویانی له یو شمیر سیمو ایستل دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې تر اوسه لشته لږه اتیا وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان سوي دي. خو د ازادي راډیو خبريال لسمي په خپل رپورت کې نن سهار وویل چې دغه ارقام زیات نقص دي او تر اوسه ورستي شمېرې نشي تاییدیدلی. احمد شیبر په دې اړه رپورت لري.
د هرات شینډن ولسوالۍ په چهار قلعه او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستيال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل
بین نیروهای مولا محمد رسول او
د مولا محمد رسول او مولا منصور د وسلوالو ترمن جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځای چې خبر يم تر دې ته مده جګړه خپل منځي جګړه ده، خو که چرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي، پرته له شک چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لورې ډزې کړي دي، خو برید جنرال راتمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې ښکیل نه دي.
تا حال نیروهای افغان فقط
تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډن کې د طالبانو په خپل منځي جګړې کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نورې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ سره کړی د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا پنځه شاوخوا خلک یادي چې مړه دي. موږ وطن تقریبا دغه شل پنځه شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم لرو.
په شینډن کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهارقلا او بخت آباد سیمو ته خپرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډن په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څو باندې دوی میاشتې مخکې هم په شینډن کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیریکو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. له هراته د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره د ټلیفون په لاین کې دی. شاپور صابر صاحب، پښتو خبرې نسی کولای له دنه بدري معلومات اخلو او زه به درته د دوی د خبرو جزئیات وایم. صابر صاحب، د دغه جګړې په اړه ورستي معلومات څه دي؟ تاسو کوم معلومات راکئ زه به اوریدونکو ته وایم.
خب آنچه که در بحث جنگ شندن و زاده خورده مسلحانه میان دو گروه از طلبه در منطقه زیرکو و پرمکان مطرح میشه اینه که هنوز هم جنگ جریان داره، نه به شدتی که در روز گذشته بود و همچنان یک روز قبل از او. چیزی که تاکنون در بحث تلفات مطرح، همچنان آمار ضد و نقیض مطرح میشه، هم از سوی طرفهای درگیر جنگ و هم از سوی مقامات محلی در ولایت هرات. آماری که تاکنون از سوی مقامات محلی مطرح شده حدود 130 نفر کشته و زخمی. اما نکته که تازگی داره در این بخش ای هست که بعض از بزرگان قوم در بالاسفری شندن و همچنان بعض از مقامات در بالاسفری شندن که از افشای نام خود خودداری میکنن، میگن که ملا ننگیالهی که رهبری جنگر به نمایندگی از ملا محمد رسول به عهده داشته، به افراد از این تلفات زیادی وارد شده و خود ننگیالهی همراه با تعدادی از افراد مسلح خود و کسایی هم که سلاحشان در میدان جنگ باقی مانده به اردوی ملی پیوستن و این مسئله تاکنون از سوی نیروهای اردوی ملی نه تایید شده و نه هم رد شده.
در ازادی رادیو اوریدونکو تاسی لحیرات از نوشد خبریال سرگندوانی او رئیس شاپور صابر وایي چې د زیرکو او پرمکان په سیمو کې جګړه لا هم روانه ده، خو هغه عمر شدت نه لري لکه څومره چې پخوا یې ویل شوی وو. لکه پرون او وړم ورځ دی وایي چې سیمه ایز چارواکي د تلفاتو په اړه ازدو نخیز ارقام ورکوي. داسې ویل کېږي چې 130 تنه مړه او زخمیان دي، خو دغه ارقام لا هم په دقت نشي تاییدېدلی. دی وایي چې په شینډنډ کې د ملا ننګیالي په نوم یو تن چې په جګړه کې ښکېل وو د افغانستان د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوی دی لخپلو ځینو نورو وسلوالو سره. خو دا خبرې دی په شینډن کې د ځینې داسې قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په حواله کوي چې نه یې دي غوښتي چې نمونه یې څرګند سي. نو د دې خبر ډېر تایید به هم شایي اوس ممکن نه وي. صابر صاحب، لنډ که ووایه ملکي خلکو ته خو به د تلفاتو په اړه تاسې څه خبر نه یې اورېدلی؟
از بس غیر انسانی از تلفاتی که برای نیه منطقه گزارش ها میرسانه که قبل از شروع جنگ از این خانواده که در این مناطق ساکن بودن خانه خود انتقال دادن به مناطق نسبتا امن و ولسوالی شندن و شمار هم در ولایت هرات گفته شده که قبلا مسکن بودیدن.
دیر زیاده مننه تاسی اوریدونکو از مجد خبریال شاپور صابر سرگندوانی اوریده لحیرات پا شندن که در روانی جگره پرده وای چی غیر نظامی کسانو تا یعنی ملکی کسانو ته د تلفات او پړه تروسه څه نه دی ویل شوی، خو دا خبره سوي ده چې د جګړې په سیمه کې او دغه سیمه کې نږدې ځایونو ته استوګنو خلکو د دغه نشوتو تر پایل مخکې امن سیمو ته کړي ستلې وې. دی وایي چې ځینې کورنۍ حتی هرات ښار ته هم تللې دي. اوریدونکو، تاسو به د خبرونو په جریان کې په دې اړه له نورو پرمختګونو خبرو. د ازادي راډیو د موږ د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونې لرو. ماښام په 2 بجو زموږ په خبرونو پسې د امریکا ژغ راډیو خپرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویل پاکستان سره په ترانزیتي تړونیا اپټا کې تر دې دمه څه تعدیل نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز رسپاڼې د اپټا په تړون کې د تعدیل خبره کړې او ویلي دي چې پر دې اساس به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ګمرکي مالیه نه لګول کیږي. د رسپاڼې دا خبر د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر په حواله ورکړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ لزی وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندی د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډیر ژر به له پاکستان سره شریک سي.
مسودې تعدیلات از 6 روز دیگه به پاکستان روان میکنیم. در اخیر هفته
دی وی تر شپږ ورځې پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ پر وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په 2010 میلادي کال کې د 5 کلونو لپاره لاسلیک سو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګېله بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ اسیا ته لېږلی سي. که څه هم دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې‌پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د امریکا مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازم و اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوی خپل بجمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي. ځکه د دې تړون مدیریت ډیر زیات مهم دی او عملي جنبه ډیر زیات مهمه ده.
خدا چې پاکستان لاپټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپل ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتنې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکینی مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکی څخه وکړه. نوموړی په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بازو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په فران نظر ته ونه کتلې. بازی تړون کې ځینې ملتیاوي وی چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغله کوم کې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس پکار سي.
د اسادی راډیو اوریدونکو، نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره د شلوریز کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دغه مسابقه د نن ماښام په 9 بجو پیل کیږي او د ازادي راډیو اوریدونکو په پرله پسې ډول په افغان بیسیم 1313 شمېره باندې پیغامونه راستوي. له حکومت غواړي چې هغو کسانو ته جزا ورکړي چې د کرکټ د مسابقې تر بری ورسته یې هوایي ډزې کوي. د ازادي راډیو یو اوریدونکو رحیم الله مقدس لیکي زه له ولسمشر غواړم چې هغه حکومتي چارواکي مجازات کړي چې د کرکټ د مسابقې تر پای ته رسیدو وروسته هوایی ډزې کوي او د ملکی خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به تاسو د کرکټ د نننیو مسابقو په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ. په بلخ کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره دی یو ځای سي د اجرایي ریاست دویم مرستیال پرون په بلخ کې وویل چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو سره د یو ځای کېدو موقع لري خو هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي پر ضد به یې جنگ روان وي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه رپورټ لري.
محمد محقق وویل که طالبان افغانان دی او پر اسلامیت ایمان او عقیده لري پریکړه د خلکو ته وسپاري او د اساسو ټاکنو لارې دی سیاسي قدرت خپل کړي. طالبان چې د انسانیت او افغانیت لافي وایي هوسته راشي واک د خلکو ته وسپاري هغو خلکو ته چې مقاومت او جهاد یې ترسره کړی دی دوی د تصمیم ونیسي ټاکنې د ترسره کړي دوی د هم صندوق کېږدي او موږ به هم ورته صندوق کېږدو. محمد ماخ خچې د عبدلری مزاری د مرګ د یوشتم کال یاد غونډې ته په مزار شریف کې خبرې کولې. په غونډه کې خپل زرګونو پلویانو ته وویل چې افغانان د سولې لیواله دي خو بایزه ته سولې غاړي او هغه سولې غاړي چې په اساسي قانون رعایت شي او 15 کال نه لاسته راوړنه حفظ شي. هغه وویل چې مخالفین د یادو شرایطو په منلو سره د سولې خبرو ته حاضر شي دوی به ورته خرغلاست وایي او کنه بیا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په مرګونو حمله سره لمنځه وړل شي. خو په عین وخت کې وویل د سولې علي شورا مشر یو بې ځای بانګ یا غک پورته کړ او د مخالفینو په وړاندې جګړه ناجایزه وبلله. هغه وویل چې د طالبانو په وړاندې د خلکو او هیواد د ساتنې په مقصد جګړه جایزه ده. د سولې علي شورا مشر یو بې ځای بانګ تر سره کړ. هغه وویل چې د وسلوالو په وړاندې جګړه ناجایزه ده ګواکې هغه به پونه و خو د هغه چا په وړاندې چې زموږ د بچانو وینه تویوي جګړه جایزه ده. دا په داس حال کې دا چې په کراتو د افغان دولت چارواکو د مخالف وسلوالو په وړاندې دوه ګونی تګلاره غوړه کړې ده. کله یې پر دوی د سولې غږ کړی او کله یې هم پر نظامی ځپلو ګواښلی دي.
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې د دغه شورا د مشر خبرې تحریف شوې دي. د سولې عالی شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیر سید احمد ګیلانی داسې نه دی ویلي او ځینې مطبوعاتي ادارو د دغه خبرې غلطي راخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي هڅې پیل کړې چې په راتلونکو کې افغانانو ته د شو صحي خدماتو درسولو لپاره د خپلو بریاوو حساب وکړي او هغه ارقام او احصایي چې په دې ارتباط له دوی سره کومک کولای شي راغون کړي. د چهارشنبه پورس په کابل کې د روغتیایي چارو د کورونی او بهرنیو متخصصینو یو مسلکي غونډه جوړه شوې و چې په هغه کې په دې ارتباط نور جزئیات ورکړل شوی دي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین برغلی وو او رپورت یې وړاندې کړی.
که څه هم په افغانستان کې خلکو ته د معیاري روغتیایي خدمتونو د نه رسیدو له امله شکایتونه کیږي خو د عامه روغتیا وزارت وایي هڅې کوي چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره د شو روغتیایي خدمتونو ارقام احصایه او نتایج وسیړي او له مخې نوي پروګرامونه جوړ کړي. په دې هدف د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو متخصصینو یو علمي ناسته جوړه شوې و چې د روغتي خدماتو د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره نظرونه سره شریک کړي. عام روغتي د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل
کنفرانس امروزی در ارتباط نتایج سال 1394 است.
نننی کنفرانس د 1349 مریض کال د نتایج د څېړنو په مقصد جوړ شوی چې په روغتیایي چارو کې څومره راسته راوړنې شوي، ناروغۍ کومې وي او ستونزې څه وي. د دې نتایجو څېړل به د عامې روغتیا وزارت له راتلونکو پروګرامونو او ستراتیژۍ له جوړولو سره مرسته وکړي.
خاغلی نعیم وویل له 2000 میلادي کال راهیسې خلکو ته روغتیایي خدمتونه زیات شوي او د مور او ماشوم په مړینه کې کموالی راغلی دی. عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 2002 میلادي کال کې په هر 100 زیږونونو کې د مور او ماشوم مړینه 1600 و خو په 2010 میلادي کال کې دغه مړینه 322 ته راټیټه شوه. همدارنګه په 2002 میلادي کال کې چې په هر 100 زیږونونو کې 255 ماشومان مړ کېدل په 2010 میلادي کال کې دا کچه 95 ته راټیټه شوې ده. په جوړه ناسته کې په روغتیایي چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار فیض الله کاکړ د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره پر ارقامو ټینګار وکړ او وویل چې ارقام او احصایه کولی شي چې خلکو ته د خدمتونو د رسولو دقیقه تګلاره او راتلونکې تیاری اسانه کړي. د مرکزی احصایې مرستیال حبیب الله موحد وویل تر اوسه چې په دې برخه کې کوم ارقام وړاندې شوي کافی نه دي، خو په لاسته راوړنو کې شمیرل کیږي.
آخری سروی که سال 2013 و 14 بوده نتایج از اونشان میده که یک پیشرفت قایم.
ورستی سروی چه پا 2013 میلادی کال که ترسره شوی خیلی چه در اختیا پا برخه که پر مختک شوی. در سروی لمخی پسلو که درش پیته و مندوار میرمنو مخکی لزیگون سخر اختیایی مرکزونو تا مراجعه کردی چه پا خواه در فیصدی دیر کم و او خزی در مختلف و دلائل و لعمل روختونو تا نشوی رسیدلی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای وس محل پټول هواد کې له خصوصي روغتونونو پرته سباند 200 روغتونونه او روغتي مرکزونه شته او پلان لري چې دا شمیر نور هم زیات شي، خو خلک وای وس محل په هواد کې د روغتي خدمتونو د کموالي لامل هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره گاونډي هوادونو ته ځي. دوی له حکومت هیله کوي چې په هواد کې د روغتونونو زیات کړي سو په دې برخه کې د ناروغانو ستونزې کم شي.
اوریدونکو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان د روغتیا وزارت خلکو ته د غوره روغتیایي خدماتو په برابرولو کې څومره بریالی و؟ او تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د افغان بیسیم پر تاسو ته لس شمیره د اسمسونو له لارې له موږ سره او د موږ له لارې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. نو پیغامونه راستوي موږ باید ترته خبرو. د افغانستان د په کابل کې د برېښنا ریاست وایي چې د کابل شار په د برق په اووم او دولسم جنکشن کې نوې برېښنایي سیستم فعال شوی دی چې د دې پر اساس به د برق د جریان ټول بهیر معیاري سي او په کابل شار کې به د برق پرچاوي هم سره کم سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل رپورت لري.
د برېښنا ریاست او په کابل کې د ایران د سفارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د اووم او دولسم جکشن د ډیجیټلي سیستم پروژه رسمن پرانستله. د برېښنا ریاست مشر قدرت الله دلاوري د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې له انالوګ څخه ډیجیټلي سیستم ته د اووم او دولسم جکشنونو د تبدیلېدو هوکړه دوه کاله وړاندې له یوې ایراني کمپنۍ سره شوې و چې 2 میلیون امریکایي ډالره لګښت پرې راغلی دی.
لږ مشکلات وو چې هغه به همیشه په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي لامل کېدل، خو انشاءالله د دغو نوو دستګاو په فعالېدو چې سامان او تجهیزات یې بیخي نوي دي هغه مشکلات به مو حل شي.
له ایراني کمپنۍ سره د شوې هوکړې له مخې د اووم او دولسم جکشنونو هغه پرزې چې یا ډېرې زړې شوې وي او یا یې کار نه کولې شوې او پر ځای نوې او پرمختللې پرزې او سیسټمونه لګول شوي دي. د برېښنا ریاست د معلوماتو لمخې د اووم او دولسم جکشنونو په مربوطه سیمو کې شاوخوا 90,000 کورنۍ ژوند کوي او دوی تبا د 1530 ترانسفرمرونو له لارې معیاري برېښنایي خدمتونه ورسول شي. کارتینا ولوخیل، بګرامي، شاشهید، قلی زمان خان، ششدرک، یکتوت، قابلبای، اوتخیل، پکتیاکوټ، ترخیل، صنعتي پارکونه او دویم او دریم مکروریان هغه سیمې دي چې په اووم او دولسم جکشنونو پورې مربوطې دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ایران قونسل ناصر زمانی وایي چې ایران د انرژي او برېښنا په برخو کې ډېر امکانات لري او په همدې برخو کې بل افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. سره له دې چې د برېښنا شرکت مسؤلین په ډیجیټلي سیستم د برېښنا سمبالول یو پرمختګ بولي، خو په ځینو برخو کې خلک دا شکایتونه هم کوي چې له انالوګ څخه ډیجیټل ته د برېښنا د میټر اړول د دوی د برېښنا لګښتونه 2 برابره زیات کړي دي.
خبریاست ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد 6 کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي ماده تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودر او ته ورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګل اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 6 لکه ځلې زیات ژوول کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دغسې په زړه پورې لنډ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې ولولئ او دغسې ویډیویي رپورټونه هم لرو چې ډېر جالب دي او د نړۍ په مختلفو سیمو کې پر دغسې په زړه پورې معلوماتو باندې جوړ شوي دي. تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. د ازادي راډیو نننی خبرونه مو د ماشام تر وو بجو پوری ده لو بجو ورسته به د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه درته خبرو. اوس د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیسته غوښتي چې قسیم سوله ملي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د دې شورا د مشر خبري یو شمیر رسنیو ناسمې راخستې دي. ځینې رسنۍ په وروستۍ کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبري وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف فاطمر تیر ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارک سپوتسل سره وکتل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلو ورا نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ سي. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندې تیر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د وهل په شکل اعتراضونه کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو به زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پوری اوري. د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالات باندې ورستي معلومات وړاندې کوو. د ازادي راډیو اوریدونکو نیک محمد له هلمند ازادي راډیو ته د افغان بیسیم پر اتل سوات له شمیره باندې لیکلي دي چې د شهزاد محمدي مرکه را تخبره کړی. لنیک مرغه د ازادي راډیو خبريال صالح محمد صالح په هین کې له شهزاد محمدي سره مرکه کړې ده. مرکه دا دی درته خبرو: شهزاد محمدي د سکاتلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په لوبه کې د لوبي غوړه لوبغاړی وټاکل سو. محمدي پر افغانانو ژغ کړی دی چې د کرکټ د لوبي بریا دي د خلکو لپاره په غم نه بدلوي او د کرکټ تر مسابقو وروسته دي هوایی ډزې نه کوي. صالح محمد صالح له سره خبرې کړې دي.
اول خدای لوی بریا مبارکی ټولې وادوړو ته یم. سره کوم زمون پچ ولیدو پچ تا رقم مو چې باغه ما تیز بیټینګ وشي نو زکه مونږ د اوسلینا کار واغستو نو کله نو رلیز دران مان اوټ شول نو کپتان ازغرتان ځای راغو هغه سره سره په یو لمه نو مونږ سره فیصله وکړه چې په دې پچ سره کوم چې دا ده نو بال پچ نه دي مو به یو څلو سلوي خو یو څلو پنځو دې رمنډي وي مونږ کوشش کوو چې څومره مونږ په ودري ګولتا نو دې رمنډي به جوړ.
تاسو فکر کوئ چې کله کله تاسو په زینو مسابقو کې نه یاست بل شو اوپنر کوم یو کېدلی سي د افغانستان په ملي ټیم کې؟
اوس چې تاسو وګورئ نو په ټیم کې ځان ته ځای جوړول دومره ګران کار دی ځکه چې موږ دومره اوپنران لرو. څنګه چې تاسو وګورئ نو اوس منګل منګ سره یو اوپنر دی، عثمان غنی دی، زه خپل یم، او سره د نور علي زدران دی، جاوید احمد دی، هغه څلور ورځې لوبه لپاره دی، او سره د غشان عثمان غنی دی چې زموږ تیز لوبغاړی دی. هم کولی شي شوپینګ وکړي کپتان افغانستان یې سیمه بل ورځ د نیدرلینډ خلاف وارم اپ میچ کې وکړو نو موږ ډېر داسې لوبغاړي لرو کولی شي شوپینګ وکړي.
شو اوپنران په نوو لوبغاړي کې څوک کېدلی سي؟
اوپنران ټول نشي کېدلې ځکه چې د آر سړي خپل نمبر معلومه دلته چې اوپننګ دی کوم نو هغه یو زما نور علي زدران دی، عثمان غنی دی، جاوید احمد دی چې څو د اوپنران نشي کولای شي. نو ټول اوپنران نشي کېدلې. افغانستان ستانګر دی چې په تریم نمبر راځي، نبی اسمی، ګلبدین دغه نجیب ولکه انده څلورم پنځم د دې آر سړي خپل نمبر معلومه پوه شي. نو اوپنران دی نو وړو یو څوک نشته دی.
او د هانګ کانګ په وړاندې چې افغانستان مسابقه لري څومره د بریا چانس تاسو ګوري په افغان ټیم کې؟
ان شاء الله الکان دې ته مددي چې هانګ کانګ لوبډلې ته مونږه هلته کې ماته ورکو ان شاء الله. پرون میچ ګټل سره الکان نور هم راځي شوی دي نو کوشش وکړو نور دواګانې ودوالو نه لرې دواګانې وکي نو موږ خپل کوشش کو سل پسلا.
او محمدی صاحب تاسو مخکې هم د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د بریا په صورت کې هوایی ډزې ونکړي، تاسو به خبر یاست چې تیر شپه هم په ځینو ولایتونو کې هوایی ډزې سوي دي، ځینې ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. تاسو یو وار بیا له ملت څخه د ځوانانو څخه څه غوښتنه لري په دې برخه کې؟
موږ خو څه ټول لوبغاړي نن سبا چې معلومات وشو چې داسې وړکه ماشوم لګېدلی دی او هغه شهید شوی دی، نو لکان ډېر زیات خپه دي، نو موږ ورته ډېره دوام وکړه او ډېره لکان خپه هم پدې دي چې ولې دا خلک دا رقم وکړي چې موږ خوشحالي په غم مانې دغه کې. نو که موږ چېرته مسابقې ګټو نو دا خلک دي یو بل ته دعوت ورکړي، دوه رکاته نفل دي وکړي، ختمونه دي وکړي، نو دا نه چې دې ډزې وکړي چې زموږ او تاسو خوشحالي په غم مانې بدلېږي، نو بیا خو ډېره بده خبره ده. نو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی او له سکاتلند سره د افغانستان د مسابقې غوره لوبغاړی شهزاد محمدی و چې د ازادي رادیو خبریال سلیم محمد سلیم مرکو سره کړی و. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ناګپور کې، د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ له ټیم سره د شلوره کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دا د ازادي رادیو په خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کوو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو تر دې وروسته زموږ دوا اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او بیا ورسته د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو د ازادي رادیو د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې اول وار یوې میرمنې وې خور له هلمند پیغام راستولې، نو دا به وایم ورسته بیا پروګرامونه ته ولاړسو. د ملاله رحیمی نومیږې د هلمند له لشکرګاه ښار څخه پیغام راستولې، دالی کې چې روغتیایي خدمتونه په هلمند کې ډیر کمزوري دي او په درملتونونو کې بې کیفیت دواوي پلورل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هیڅ پام نه ورته کوي. ډیره مننه ملالې خورې. ازادي راډیو تاسې اوري او اوریدونکو تاسې هم پیغامونه راوستوي. په راتلونکي خبرونه کې به پاتې پیغامونه هم درته ولولو. اوس د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د شرزو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشمان د څنګه مرستياله عفيفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هلي انګرن اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ول سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اتسلويشتمه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داس پکې نه دی ویل سوي چې د شوزو حق دی یا د نارینه و حق دی. دا د دین معلومی چې شزه هم حق لري چې کار وکي او نارینه هم حق لري چې کار وکي، او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازات نه، او د اجوره نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي کار وکي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دنده ترسره کوي له کوم وسون سره مخ دي؟
بلې، ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دنده ترسره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار په محیط پورې بازي چاله شونې دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعبیض ورسره کوي په دفاتر کې، او خزې ته هغمره اوند یا صلاحیت نه ورکوي لکه کوم چې نارینه ته ورکوي او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپل چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه خو مدیریت کولای شي او خزه نشي کولای په داس حال کې چې خزه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولای شي چې خپله فکر وکړي او شه مدیریت وکړي یو کار او دا هم تجربه شوی ده چې په کورنۍ کې شزه شه مدیران دي او شه اولاد روزی شه کور اداره کوي شه اقتصاد ته توجه کوي همدارنګ په ټولنه کې هم کولای شي چې شه مدیریت کوي اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستون ته باید نارینه معرفي شي په دې خاطر هغوی خپل دلیل چراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي مثلا د ماشومانو مسؤلیت په غاړه کې لري او همدارنګ په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دي چې کوم ښځې سوچ دفتر ته رسیږي په لار په کوڅه په بازار کې زورول کیږي بی ځای خبرې اوري خو زه مطمئن یم چې هغه ښځې چې کار کوي او لاسترونل لري او ګټه لري په میاش کې لکه نارینه غونې ماش اخلي هغه د داس شخصیت خاوندان وي چې دغه بی مفهوم خبرې او زورونه هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري او هغه مستقیما د خپل کور نه چوزي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي
ډیر مننه معروف صاحب کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه تاسو په ان خپل د خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي
پرختیا هم چې د خندونه د شوزو د پرمختګ مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقاصد ته چې وشه یو با تعلیم تحصیل شزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي ام د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ارتوبای چې دولسم صرف د ویچ زیاتی بس دی نورما وای یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی یا ته باید واده وکې به د واده وخت تمامېږي څوک نه پیدا کیږي چې تاسو سره واده وکې او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د خزب په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې به محرم او لارسي دوی تر نه وخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولای او باید وختي ځان کور ته ورسوي او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی شزه هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لارسي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنې ژوند چې نور شزه په ټوله ورځ کې تر سره کوي خو هغه شزه چې کار کوي دوی په 2 ساعت 3 ساعت کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه که حتی د شپې جامې مینځي د شپې اوتوکاری کوي د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لرسي چې دا ټول کلاس لاس پلاس کوي او د شوزو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خند ګرځي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا په کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وو باندې
بس لرو فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ول سوي دي
بلې د پن نور قانونو کې هم فکر کوم چې د سینې دی ویلي سوي چې نارینه حق لري چې د شوزو د کار ممانعت وکړي نه په مدني قانون کې شته دي نه د جذب قانون کې په هیڅ قانون کې خو هغه قانون چې شوزو پر وړاندې د تاریخوالې د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشيه شوی ده په هغه 15 ماده کې 22 موارد دي چې هغه تاوتریخواله ویل سوی دی او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي چې د یو د هغو موارد نه نونسمه شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي وی یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کیږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم تحصیل کار او صحت دپاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډیره مننه میرمن معروف. د وروستۍ پوښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یا وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته، خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي په اصطلاح، زی پټوی ته هلته کار کوي یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې تر بازار کې که تاسو لیدلې وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري، دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادیږي، خلک ځینې هغه نه دي متنفر نه دي. خو بعضی وخت په کورنۍ کې د بعضی عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي او په روا توګه د میاشتې څو روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی او هر چا دپاره میسر نه دی. او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي. سو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور بودن. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل.
خواهد شد وچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتره که آمده این کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مخدنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري کوچی ته می ورنکړي، موري کوچی ته می ورنکړي، زبو خان ساتم کزان سنگاروم. درنو او خوګو وريدونکو سلامونه او نیک هلیمو ومني. په فطری لحاظ د هرې خزي غوښتنه همدا وی چې باید لنورو خکلی او خایسته خارشي، دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د ښځو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګار توکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واورئ چې پخوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې، د دغه توکو ځای اوس کوم سینګار توک نیولی.
بلو هم دولو رنگا رنگ جامو کی جوڑکلا لکت پوگمی حسی زلیگی دوا دش پایتا پتا پجڑا کی خوشا لیگی دوا
دش پایتا. دغو او دیتا ور تا پختونو زوابونه با پا دغیخ پرونه کی پیدا کری. هیله ده چی لما محبوب شا محبوب او وگمی رشیدی سرا ملتیا وکری.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅه پرانیستې، نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شاله نورو عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوې به هم د وخت پر دودی سینګار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان مانه. د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سینګار لرغونی توکي لا هم شته، خو ځینې یې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي. د سنگر له دوه توکو څخه لا هم په یو شمیر سیمو کې د لونګو ځونډي، دنداسه، رانجه، چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سنگر لپاره له کومو سنگر توکو څخه ګټه اخیستل کېده، دا به له څو سپینګیرو سلیم جان، نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا د لاس باوګان به ورته کول، غلبېلې به ورته کولې، مقصد چارګل به ورته کاوه. هغه وخت سره خواردان وو، موږ ورته باوګان وایي، بنګړي وایي، دام وایي، غاړه کې اچي دام، ګل میخۍ ورته وایي، په نستوره اچي ډېر شیان دي. کنه شروع په نکروز ده، سینجلې پیغلې هغه به پیکي سي ورې کړه، هغه به واده کیږي، هغه به بیا سر جوړوي، د لونګو امیل اچي
دلی به کې خودی پاندری به کې خودی نرګچور به سر اچاو، سر لرګي به تیلو کې ګډاو، بیا به سر پورې کاو، سلای به سر کې دسه وهاله، چې دا پیګای به بیلاو، پاندری به کې خودی دا به روپۍ دسه ټکولې، بس بندونه به سر اچول پوسوي، نو دا ګڼونه به په دې کوچانو پېتی به دې کوچانو.
پخوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم چې د ما یو نیا ده، تقریبا د یو سلو شلو کالو ده، ویلې چې زویه سینګار چې وایه ووایه دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یېلې، په دا سر به یې سیخکي وهل او دړۍ وي او لونګ و دغه شیینه و، دغه یو رقم ټوټې وي ګلي بخملې ورته ویلې، کچی شی ورته ویلې، ویلې دغه ټوټې وي غینه، نور بعضې نومونه ماته نه راځي، نو خو ډېر عادي غوندې کار ویل.
د کابل خروسی دن کې آتش پیته کلنه جمیله وای چې د ناوی لپاره په خوانی سنگار غوړه وو. نو ما وړي غوړه زکه بوري چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل ښکلې ښکارېده. دا چې د ناوی لپاره د سنگار لکومو توکو ګټه اخیستل کېده، له جمیله به وورو.
د ناوی کنه یه رانجم نکری زیمه پا دیر خم مراسم نکری زاشم پا مرکوز گیمه طول خوشان افغانی کنی بیا گستن سره طول ناوی تایم بامی و رو با گستن، اما ووز بیخی بل رسم رمون ناوی مخشان نلیده و آقا ناوی بسته چا ولیده سونه با کشان ازون مخکاته بایی ور کنن.
آغلی جمیله وی چه اوز با هارونو که چوک حقا سنگر توکی نه استعمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسونه وراغوندی.
مشهده بای گندنی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا اون مشهده و بالتنه که بای کارو یا و رقم دفسه زنگولی و سپین زر آخه بای لمنه که دفسه کار که با چکدی بای کار که نفسدوله که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسه بای کن کن بای پیموه که بس آماغ گرای بای پا سیخه کشایان ورده کلک دندوسه این وقت غاکونه بای تکس بین ویسه او دفنانی دناوی دس غاکونه و سمدس سرکیده نو.
اغلی جمیله وای چې د شوندو د سرخی لپاره بناوی دنده سوهله چې څو ورځې به شوندی سری وي او هم به یو پنځه پری چارګل په پوزه کاوه چې اکثره وخت به د سرو زرو څلوېخت کله نه ماګل بیا په تیر زمان کې د ساده توب یادونه کوي او وایي که له یوې خوا د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و نو له بله پلوه دوی ساده توب خوښوه مګر اوس وخت کې د ناوي لپاره باید تر ټولو غوره سینګار وشي
ایت فیشان دست فیشان نو دا مور بمی چه نقل کوا نوی موقع خال و دلی ورطای چی شای ورطای آقا و خلاص او دیر اصری خلق چه پا کابل که جوان کوا دی نجیب وقت چه دی مایا دیگی کابل که چه جوان کوا موقع یا اوتونی رواج و خلاص نوری چی شای نو جیزم دست جیز رواج نو یا دوست فینی تکی بای ورطا بگرنده لیزتی یا پینزش پاک جوڑا کالیز نوی زار بای ورطا طول کرزی بای ور خلاص ویکتان خو وقت آقا و نو وقت کوتای مود و نو رمدست بای خلاص پری کودل دا دیر چاقه شده ده نجیب و وقت بود تونی رواج و خلاص شکل و تونی ام دا دنداسه رنجوی نکرز نور چیخ رواج نو نو نمک خزا دلو ده دقا وقت با خزا وای سردی نلی دل تا چو بای چه واده و نکه رواج بنو کوم یا او بچه دستی آقا و آزادانه کار بای بودل تا کابل که اقا پری کودل
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې محموده بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه وه نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډیره به یې له دندسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله
زه دولس کلنه واده شوی یم یعنی پیچی نه پوهېدم مور کره به مې راغلم ټول به بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لپتورې کې د سهار له ګومنځکه د ما به مخې ما ولید منې کومه بعده د شهرم ده ما خپل خیادیگی تونی روار نوا روز طوله دل روار نوا آراجگاه روار نوا ما خسرگنه به چرت راد ما به واقع استلال به ورس روان بشو که خبه و که بخرم نو بجدا چی شاید تاراولی چی باورو کدی ما پاده که اولد سیرین و یل کیریم بس می را پیادیگی خنده رازی نو بس خل یای آراجگاه تا دویزی دی شپی و دیورد دوی تونه مصرف بکی دا غرد غرد خواهد نبای که خود لگلسیرون استر که بای تو رکلی سپین کمیسیم دا بنار از تو تیوی دا غرد بای وقت نایی با فیشن و شال بای پیراواج و پتا بایکل بو باید دی صابون رواج اغنه نو دغنور بای راست کم خوب است لگه دی لواغه هم تنارست که بای خلاصی شوی مخ کم لگه دی ورو استفاده ایم نکولا آخه آسان فیشن چیه و بدو با فیشن که دغنه کریم باو دی لاسو فیشن رنگ نخون رواج و نه دیزاین دی ناخون رواج و نه کروزی باید لاسنا باید سرک کرد تو داشتی مونگ لاسنا پوسته که نرم پاشی وڑا لامده و یو چه لامده و مونگ لاسنا پاک پاتیشی
ده کابل ده خزو چارو در یاسات یو کارکون که سیمین امینزی وایی چه لهم پیوش میر لریو پراتو سیمو که لپخوانه یو سینگارتو کسخه گرد اخستل که گی ده چه کم سینگارتو که دی او چه دولی کاروی ده با اغلی سیمین نوارو
په ډیر ځایو کې ملیدلی چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري لکه په کاپیسا کې غزنی کې پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زمونږ ډیر ښه دي جلته ضرر هم نه لري لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري با بې کیفیته مواد دي دونه هغه ښه دي فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي مګر په اطراف کې سم رواج لري مثلا موږ که چیرې واده وسیږي یو ناوې جوړو دی ناوې ته پنسلور پنځه سپینسر خزې چې مې کلاس لري هغه خزو درازي د ناوې سره اختمنځي به ورته د ونو کاند چې کاند رخلي جوړي ورته په پیکي کې کاند و هي او د کاند سره یو ځای د ناوې ته د زروره کو نه دي چې په رنگ جوړ شي وي دی هغه په سر کې ورته جوړي رنجه ورته پوري کوي په سترګو دنداسه و هي او د دې ترڅنګ لاوانګ چې ډېر ښه بوی لري د لاوانګو ګلان جوړي د لاوانګو زونډیان جوړي هغه د ناویګانو په وګو کې په پښتو کې ورته باندې
د سیمینه مینځې په وینا د ناوی ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي چې دا چاره د ناوی په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی قدرمن اوردونکو د لغمان اوسیدونکو محمد رفیق راته د خپل وخت د وی ناوی د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي راځي چې لدی وورو
دته به دړې یلې د کدا اوس د ګلې پاشا غونې شیا چې د غټ غټ کاغذونو ضروره کوندې سر به ورته په کڼ باندې کڼډې چې شو کڼډا دې سردلو دی ونو د دې بلونه د نه براش کېدل هغه په بازار کې خرڅېده بیا به دا سرونه دی باندې اخیر کړ بیا به دا دړې به باندې د سې سری کولې ورجان چې دا وځلې دا شی یو بدبختی و بیا به پس دې ورته کوڅې کړلې هغه ډېر معتبره سړي به کوم روغنی مو ورته دې دا قواران نه به پیدا که هغه به په یختو ورته واه غیر دې نه سرخي او دا لفسیرینو دا شیان قطعا نه وو داسې یو رقم رنګونه وو داسې لکه د ګولۍ په شکل باندې هغه به سور موشین به موږ به مکتب کې دې نه به کله رنګ جوړو هغه به ورته سرخي وهله کالي یې داسې وو چې افغاني کالي به وو کالي یې ښه ګڼ ګڼ کمیسونه وو داسې پاولیګان به یې پکې اچولي وو شاوخوا نو هغه داسې یو وخت وو چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان تکوهلې وې هغه به چې د چا ډېرې وو هغه به ډېره معتبره وه چې دا معتبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلې دي چا به کمې ټکوهلې دي آر یو نظر به خپل وس سره دا یو رقم د اوسپنې بنګړي د اوسپنې بنګړي کړي ورته وایي ته دې چې به دې خوارانو لاس کې اچولي وو لاندې به یې زنګ کړي وو لاسونه به یې شنه وتې لاندې او دا به یې اچولي چې دې کې کمال څه شی ولا که په دې باندې زه پوهېږم خو د وخت رواج ده هغه به زنګ هم کوو بوټان خو نه وو ګاودي وو او جیتۍ وې جیتۍ به نو عصري ناوې به جیتۍ پخو کولې
نن یې خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خی چاري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.